په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنو ریاس نوري هر کله کوم ډیره برخه موسیقي د زنګړې شوې خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو دا لنډه خبری برخه د دې سات په خبرونو سره پیلو د اسلامي دولت څخه د ریز ډلې یادایش په کابل کې پرونی خنړي بریټ مسؤلیت په غاړه واخیست په غزان مرګ بریټ کې چې پرون ما زیګر د بهرنیو چارو وزارت ودانې په مخ کې وشو لکټر لګه شل کسان وژل شو او څل ویخت نور ټپیان شو دي یوې سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله د خپل نوم له ښودلو ډډه کړې شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بریټ کې وژل شو لکټر لګه لس تنه ډیپلوماتان او د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي دي په دې وزارت کې د طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې شاوخوا څوار لستنه د دې وزارت کارکوونکي او ډیپلوماتان په دغه بریټ کې وژل شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په ګډون یو شمیر نړیوالو دغه بریټ غندلی دی په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یو نامه مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي یو نامه پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسولی دی یو نامه ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغوه کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نشي یو نامه په یو بل جلات ویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي سره هم وکتل عباس ستانکزي په خاطر د نجونو لوړ زده کړې مهمې بللې او تازه ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید عملي شي چې شرعي بنسټ ولري په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او توپانونو له کبله تر نامعلوم وخت پورې بندوي په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان سید حکمت الله شمیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په سالنګ کې د 50 بندو شو موټرو مسافر ژغورل شوي دي د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل توفان ډیر شدید و هغه موټر چې بند پاتې و مسافر موټر راوېستل هیڅ اته ځانیا او مالی زیان نه دی اوخته د طالبانو فواید امی وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې ادارې له موټر چلوونکو غوښتي دي چې پر دغه لارې د تګ راتک لپاره جدي چمتووالی ولري د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې 308 رسنیو په دې هیواد کې فعالیت درولی دی د هغو تازه موندنو له مخې چې پرون چهارشنبې د دې ټولنې لخوا خپرې شوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو مخکې په افغانستان کې 590 رسنۍ فعالې وې چې اوس یې شمېر 192 ته راټیټ شوی دی په دغو موندنو کې ویل شوي چې د رسنیو د برخې 70% نارینهوو او 30% ښځینهوو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي د اوکراین ولسمشر او د دې هیواد پوځ د روسیې هغه ادارت کړی چې ګواکې سولیدار ښار روسی ځواکونو نیولی ولادیمیر زیلنسکی پرون مازدیګر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار ښار یې نیولی خو د ده په خبره اوس هم په دې ښار کې جګړه روانه ده د اوکراین پوځ ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده د بشری حقوقو د سار سازمان اجرایوي رئیس اتیرانا حسن وای که څه هم په تیر 2022 کال کې بشری حقوقو بحرانونه د انساني کړاوونو سبب شوی خو د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال مشرتابه ته نوې فرصتونه هم ایجاد کړي دي هغه دا خبره په نړۍ کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په نوې راپور کې چنن پنځم به خبر کړي دي هغه ویل دی ته په پام چې برنړی کې د قدرت انډول بدل شوی نور د ځمکې کورې په شمالي برخه کې د ګوتې په شمار دولتونو باندې اتکا نشي کېدای چې د بشري حقوقو دفاع وکړي میرمن حسن ویل ټول لوی او وړو هیوادونو ته مسؤلیت ورلغاړي دی چې د بشري حقوقو په چوکاټ کې خپل سیاستونه عملي کړي او هم د بشري حقوقو د ساتنې او پراختیا لپاره په خپلو کې سره همکاري وکړي د بشري حقوقو د څار سازمان په دغه 212 مخیز راپور کې په نږدې سلو هیوادونو کې چې د خپل واک نړیوال سازمان کارکونکو فعالیت کوي د بشری حقوقو وضعیت کتنه شوې ده د سازمان په افغانستان کې طالبانو له لوري هغه اقدامات چې په ملیونونو افغانان د لوګ له خطر سره مخامخ کړي په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې تر سره شوی جنایتونه په ایران کې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې اعتراضونه او له اویغوریانو سره د چین چلن د تیر 2022 کال د بشری حقوقو د بحرانونو څو بیلګې یاد کړي دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کوم غوختي وي دا نور خبرونه بیا هم غولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې اشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د غرض د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه موسیقي رزنګل شوی خو به هم لنډ خبري برخه لرو دا لنډ خبري برخه به د کابل د پرونی خنړی بریډ ورستیو پرمختګونو په باب راپور سره پایل کړو لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د کابل د تیرې ورځې د خنړی بریډ مسولیت چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا د اشت خراسان څنګه اخیستی د مرګ ژوبل په اړه نوي ارقام او نور جزئیات را برسیره شوی دی دا موضوع زموږ همکار حسیب الله تلاش تعقیب کړی دی تلاش صاحب که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې ورستی جزئیات څه دي د بریډ د مرګ ژوبل په اړه دا چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی
د اسلامي دولت سغدريز ډلې په نوم یادایش د پرونی حمله چې دغه چودنه د طالبانو بهرنی چارو وزارت د ودانې مخ ته چې تلفات یې هم لرل مسولیت اخیستې ده دغه ډلې ادا کړې ده چې شاوخوا شل کسان یې وژلې دي خو په رسمي توګه د 15 کسانو د وژل کېدو او د 40 په شاوخوا کې د نورو کسانو د چپ کېدو موضوع تایید شوی ده 15 کسان د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان تایید کړي چې 15 کسان په دغه چودنه کې وژل شوي دي او د ایمرجنسی روغتون ویلي دي چې 40 ټپیان له دغه حمله دوی ته انتقال شوي دي او ممکن د تلفاتو یا د تلفاتو شمیر زیات شي خو په بهرنیو چارو وزارت کې وی ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې د دوی له همکارانو 15 په شاوخوا کې کسان چې په دې کې ډیپلوماټان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي شامل دي وژل شوي دي او ځینې نور ټپیان شوی دی دوی دغه وژل شوی او ټپیانو د ځینو وژل شوی او ټپیانو نمونه هم له ازادي راډیو سره شریک کړي دي مخکې له دې بلې ډیپلوماټیکي سرچینې آزاد سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړي و چې په دغه بریډ کې لستانه ډیپلوماټان وژل شوی او ډیپلوماټان او د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي وژل شوی دي
بله لکه څنګه چې تاسو هم نن تلاش سره ورته اشاره وکړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د بریډ مسولیت اخیستو په تړاو په اعماق پورې تړلې ټلګرام پاڼه کې دا هم کړی چې په دغه بریډ کې د ډیپلوماټانو او د بهرنیو چارو وزارت د کارکونکو په شمول لک تر لګه شل تنه وژل دي دغه بریډ په پراخه پیمانه په کوردیننه او نړیوالو هم غندلې په دې اړه څه ویل شوی
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو چارواکو او په افغانستان کې د ځینې سیاسي څیرو دغه حمله غندلې ده په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماټانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې 14 کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او زیات شمېر یې نور ټپیان دي هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم په یو ټویټ کې دغه برید په سختو ټکو غندلی او ویلي دي چې دا ډول تاوتریخوالی یوازې هغه سخت کړاوونه زیاتوي چې افغانان په ورځني ژوند کې ورسره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم دغه برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو د حل لارې برخه نه ده د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی هم دغه بریټ غندلې دی او داسې ډیر نور هیوادونه هم په دې اړه خبرګون خوتلی
بله لتاسو مننه حسیب الله تلاش د ازادي رادیو خبريالو چې د کابل د تیرې ورځې د خنړی بریټ په اړه نور جزئیات را سره شریکول په همدې بریټ کې به هم تم کیغو په تیرې یو میاشت کې د دریم ځل چې په کابل کې خنړی بریټ کیږي په دغه بریټونو کې د طالبانو د حکومت اهداف او بهرني اتباع په نښه شوی دی دا چې دغه بریډونو د زیاتوالي تر شا څه عوامل پراته دي او آیا طالبان ندی توانېدلی چې دغه ډول بریډونو مخه ونیسي په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د یوې مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکو او ژورنالیست شفیق همدرد سره مرکه کړې. په پیل کې نوموړی د دغو بریدونو د زیاتوالي د عواملو په باب وایي.
اصل په سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په تیرو څو میاشتو یا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي. په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په کابل کې په سفارتونو، په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په مسجدونو کې، په مدرسو باندې، په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي. نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدرد صاحب، طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو د بریدونو کچه د حد نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم وروسته له دې نه به داسې حملات نور هم ډیر شي، ځکه چې دوی هغه مهمې موخې چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو دپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي، او دا په دې معنی باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري، هغه د اوسنی حالت نه خوشاله نه دي، او په داسې د حملو په ترای کولو سره اوسنی رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپل موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوي طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. پاسل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې دا بریدونه کوي. موږ ته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن دی و هیواد ملاتړ ورسره وو. نو تر شا د دغه سمبولونو که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده، تر شا یې د منطقې استخبارات یو تمویل کوونکی لري، او تمویل کوونکی بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره، د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډیره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسایل چې که نتیجې ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بستر سازی شوې ده، نو د دغه بستر سازۍ نه د منطقې استخبارات استفاده کوي، د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې په اصل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیایي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد چې په کابل کې د تیرې ورځې د خونړي برید په اړه خپل نظر سره شریکو، د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی. د داعش هم په وروستیو کې په کابل کې د څو نورو خونړیو هم لو مسؤلیت اخیستی چې په یو شمیر کې بهرنۍ ډیپلوماتیک نمایندګۍ په نښه شوې دي. داعش د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت او د غراز په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه بللې ده. د سازمان په خپل بیړنۍ غونډه کې چې پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه کړې وه، د وروستۍ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي دي چې ژر تر ژره دا بندیزونه لرې کړي. تفصیل به د اسدالله الدین په راپور کې واورو.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ پنځوس غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان